دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم درنو اوریدونکو سلیم شی په کابل کې د غرمی 12 بجې شوې زې کرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په دې یو ساته خبری خبرونه کې هر کله کو اوري چې سبب د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې بهیر پای ته ورسیږي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یو نړیواله تروریستي ډله ده نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې او دوامداري مبارزې ته اړتیا ده. دا مطالب لرو نور هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د درنې واورو د ورېدو له کبله په هرات کې 8 کسان مړه شوي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د نړیوال جام په درشل کې نن د هند له سیالې ډلې سره مخامخ کیږي. او د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې ورکړي. بشپړ خبرونه. د درنې واورې د ورېدو له کبله په هرات کې 8 کسان مړه شوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل شپږ کسان په انجیل ولسوالۍ کې هغه مهال مړه شول چې د کور چت پرې ونړېد. دوه نور په ادرسکن ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د هرات د ولایتي ادارې د چارواکو په وینا د تورغونډۍ هرات او هرات اسلام کلا لارې هم بندې شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون د هیواد په لویدیځو، مرکزي او یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د سختو واورو او همداراز د لارو د بندېدو او د سیلونو د جاري کېدو اټکل وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کمیسیون مستقل انتخابات متحد است. کمیسیون شکایت انتخاباتی
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره مرسته وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو او محلونو په اړه د لا زیات وضاحت غوښتنه کړې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پکې د رایو د بیا شمیرلو غوښتونکی دی. موږ دا وضاحت غوښتی چې په کومو ولایتونو کې په څه ډول او په کومو دلایلو د رایو بیا شمیرنه غواړي. د ښاغلي ابراهیمی په وینا تخنیکي ټیمونه به جوړ شي او د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش کار به پیل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله به د نړیوال جام په درشل کې نن د هند د 19 کلنو له لوبډلې سره په تمریني مسابقه کې مخامخ شي. دا مسابقه چې د کرکټ د نړیوالې شورا په چوکاټ کې د جنوبي افریقا په پریتوریا کې کیږي، د افغانستان په وخت په 12:30 بجو پیلېږي. لبلې خو د افغانستان او ایرلند د ملي لوبډلو ترمنځ د دریو نړیوالو شل اووریزو سیالیو نیټه نهایي شوه. ټاکل شوی چې دا سیالۍ د مارچ په 6مه، 8مه او 10مه د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریټ نویدا لوبغالي کې وشي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایرانی اعتراض کوونکي زړورو بلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. پرون وروسته له دې چې ایران وویل اوکراینی الوتکه یې سهوه نویشتې ده، په تهران کې یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. ترامپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې څاري. هغه پر خپله ټویټر پاڼه کښلي د ایران زړورو او له اوږدې مودې راییسې ځورېدلو خلکو، زه د خپلې ولسمشرۍ له پایله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په ځیر څارو او موږ ستاسو له جرأت څخه الهام اخلو. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو مسافر وړونکې بوئنګ الوتکه د جنوري په 8مه له تهرانه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده او ټوله سپرلۍ یې ووژل شوه. د ایران حکومت تر پیښې وروسته نه منله چې الوتکه به ویشتل شوې وي، خو پرون یې وویل چې سهوان الوتکه په توغندي لګېدلې. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند مسافر وړونکې بوئنګ الوتکه د جنوري په 8مه وغورځېده. د اوکراین ولسمشر وویل هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو مسافر وړونکی بوئنګ الوتکه وروسته له دې چې ولویده تهران نه منله چې الوتکه به سهوان چې الوتکه به ویشتل شوي وي، خو پرون یې وویل چې سهوان په توغندي لګېدلې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وویل غواړي ایران ډاډ ورکړي چې بشپړ او آزاد تحقیقات کوي، مسؤول کسان عدالت ته سپاري، توان ورکوي او له ډیپلوماتیکو لارو به رسمن معذرت وغواړي. زه د اوکراین پر ټولو شریکانو غږ کوم چې متحد اوسي او ټینګار وکړي چې د دې غمیزې د شرایطو په اړه تحقیقات بشپړیږي. ولادیمیر زلینسکي پرون همداراز د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې وکړې. د زلینسکي د رسنیو دفتر ویلي چې د ایران ولسمشر په دې ټلیفوني مکالمه کې ویلي چې د ایران پوځ سهوان د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکه ویشتې ده. او د CNN د راپور له مخې له لسو زیات سعودي پوځیان به چې د امریکا په پوځي اډو کې په زده کړو بوخت دي له دې هېواده وایستل شي. دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې تیره میاشت د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو افسر د فلوریدا د سمندري ځواک په اډه کې ډزې وکړې او درې امریکایي مانوګانې ووژل. CNN د نامعلومو سرچینو په قول ویلي دي چې د سعودي عربستان ایستل کېدونکي پوځیان د دسمبر د میاشتې د شپږمې نیټې په پیښه کې په لاس لرلو تورن نه دي، خو د سرچینو په اساس ویل کېږي چې ځینې له سخت دریځو غورځنګونو سره اړیکې لري او ځینې نور یې د ماشومانو د لوڅو فلمونو په لرلو تورن دي. دا کسان د هغو 850 سعودي پوځي زده کوونکو په ډله کې شامل دي چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې پوځي زده کړې کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، احمد تکلو چې د دې مهال مهم خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي سبا به د ټولو شکایتونو څېړنه پای ته ورسیږي. تر دې دمه چې کوم شکایتونه څېړل شوي لمخې 3000 محلونو رای بیا شمېرل کیږي. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یو نړیواله تروریستي ډله ده، نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده.
اما دې تر څنګ چې په افغانستان کې غواړو چې دا ډله له منځه یوسو، په دې باور یو چې اړتیا ده څو په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وشي، ځکه چې دا یو نړیواله تروریستي ډله ده او یوازې نه شي چې افغانستان کې موجود دی.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل دا هم اوري چې د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو او ارزونې ریاست وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود تړلې دي. په بهرنیو مسایلو کې به واوري د لیبیا پر ختیځ غښتلي واکمن خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه او د پلازمینې ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني وایي چې پر اوربند سلا کړې ده. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ. پته مو ده ازادي رادیو .com. د روانه خبرونه دوهمه نیمای نور بس ته ونیز خبرونه ته ځانګړي شوې ده. دا به هم را سره اوري. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د شکایتونو کمیسون وای، البته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چې د ټولو شکایتونو څېړنه به سبا دوشنبه پای ته ورسیږي. تر دې دمه چې کوم شکایتونه څېړل شوي خی 3000 محلونه بیا شمیرل کیږي. دا چې دغه محلونو د شمیرنې 4 به سو وخت پیل کیږي. امید ظهیر مال نن د شکایتونو د کمیسون غونډې ته ورغلی و هم دا اوس سره په سټډیو کې دی. ظهیر مال صاحب ستړي مشي، په دې اړه نور معلومات لتاو.
بله اکرام صاحب، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي سبا چې د دوی هغه د قانوني مودي، البته د قانون پر اساس باندې د شکایتونو په ولایتونو کې د شکایتونو بررسی په اړه باندې کوم وخت ورکړل شوی دی، دغه وروستۍ ورځ ده او په هم دې ورځ باندې به په ټول افغانستان کې د شکایتونو د بررسۍ یا څېړنې بهیر بشپړ شي. په دې معنی باندې چې کوم څېړنه چې د شکایتونو په اړه باندې کېدله هغه شکایتونه او په اړه باندې پریکړې سبا بشپړېږي، او دوی به په ټولو ولایتونو کې چې هغه البته هغه شپږ ولایتونه هم په ګیري چې هغه کې د شکایتونو شمېر ډېر دی دغه شکایتونو په اړه باندې پریکړه وکړي. د کمیسیون یو کمیشنر سید قطب الدین رویدار ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې ننګرهار، کابل، کندهار، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د شکایتونو شمېر پکې ډېر دی، خو په دې ولایتونو کې به هم سبا د شکایتونو په اړه باندې فیصله وشي.
تر پرونه پورې چې موږ کوم گزارشونه درلودل، کوم معلومات هم درلودل، د هغې نه داسې جوته کېږي چې انشاءالله چې سبا به په ټول افغانستان کې په شکایتونو باندې فیصلې ترسره شي. موږ د ټولو ولایتونو نه گزارشونه لرو، د 28 ولایتونو فیصلې ترسره شوي.
البته دغه 28 ولایتونو له ډلې نه یو پریکړه چې شوې د شکایتونو په اړه هغه د نږدې 3000 محلونو او بیا شمیرنه ده چې تر دم ګړۍ پورې دغه رای شمیرنه نه ده پیل شوې. خو د خغلی رویدار له قوله چې رای شمیرنه یوازې په دې 28 ولایتونو کې نه کیږي، بلکې تر سبا ورځې چې پاتې کوم شپږ ولایتونه دي په دوی کې به هم د پریکړې یو برخه ده چې په ټولو 23 ولایتونو کې به د رای شمیرنه کیږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره د دغه رای شمیرنې هغه پروسیجر یا هغه طرحه چې ده هغه تردم ګړې پورې د ټاکنو د خپلواک کمیسون لوري د ټاکنې شګتونو کمیسون لوري نه ده سپارل شوی، او لدین ورسته چې دغه پوره معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورکړل شي دغه پر اساس باندې به د ټاکنو خپلواک کمیسون هغه اسانتیاوي چې د ټاکنې شګتونو کمیسون ته درایو د شمیرنې په بهیر کې پکاريږي دغه د مهیا کول ورسته به دغه بهیر په ټول افغانستان کې چې هغه سلور د شوالایتونه دي او محلونه مشخصي کې او بیا په کې راي شمیرنه پایلي.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ همکار امید زهیرمل وو موریدل چې سبا به په ټول افغانستان په سلور در شو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې بهیر پای ته رسیږي. 28 ولایتونو کې دغه شکایتونه څېړل شوي. د شکایتونو کمیسیون وایي چې لمخې 3000 محلونه بیا شمیرل کیږي، او شاید سبا چې نور ولایتونو شکایت تونه هم وڅېړل شي شاید دا شمیر زیات شي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید را سره د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. رشید صاحب، ستړي مشي پایلې لدینه کو چې دوی وایي شاید په سلور د شورایتونو کې رای شمیرنه یو وار بیا ترسره شي، د دریم ځل لپاره د رایو بیا شمیرل فکر نه کوي چې دا پروسه به نور هم د ځان سره مخامخ کی؟
ډېر مننه. سلام تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. بېله شکه چې بهیر زندګي هغه اندېښنه چې موږ درلودله چې په لومړي سر کې د شکایت کمیسیون خپل کارونه په چټکتیا سره مخته بونه تلله او پریکړې پر وخت سره ونه تللې وکړلې، نو دا د دې سبب وویل چې هغه دوی قانوني وخت یا پنځه ورځې دي په ولایتونو کې سبا ته هغه پوره شي او دوی کار هم پاتې وي. دا معلومه وه چې دا طرف چې اوس ډېر دغه بهیر کې مخکې دي د دا دعوا کوله چې د هغوی رایې په سیستم کې نه دي شامله شوې، او د ډاکټر عبدالله لوري هم دا دعوا کوله چې هغه رایې چې مخکې له وخت څخه دي اخبار له وخت څخه همدارنګه د یو لک اوه زر رایو هغه بحث دوی لپاره جدي وو، او په عین حال کې دوی په اوس ولایتونو کې هغه خپل حضور نه درلوده د بیا شمېرنې او تفتیش په وخت کې. نو دغه دواړو ټکټونو تقریبا دغه شکایتونه په دې شکل باندې مطرح کړي چې شکایت کمیسیون کار بهتره
رشید صاحب دغه درې سو زر رایو خبره تاسو هم وکړه. په دغه سلور دیرش ولایتونو کې چې دوی وایي شاید رای شمیرنه بیا ترسره شي، درې زره محلونه تر دې دمه دي، شاید شمیر نور هم زیات شي، په دې کې به دغه درې سو زره جنجالي رایې هم وي، دا به شمیرل کیږي؟ ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
دموږ معلومات دا دي چې هغه شکایتونه چې کوم دې شکایت کمیسیون خو نه تفصیل باندې سوي دي په همدغه موارد کې شامل دي، مخکې له وخت څخه یا مشکوک رایې یا بالاخره هغه رایې چې په اړه باندې دوی مثلا شکایت لري چې هغه قانوني اعتبار حیثیت نه لري، او یا دغه چې فرمسال دوی رایې سبسي نه دي. نو تقریبا هماغه ټول جنجالي بحث په دې کې نغښتی ده. نو وګورو چې د شکایت کمیسیون په دغه تفتیش پیدا کوي او ترکم دغه لوري راځي کوي.
رشید صاحب د روسي پښتنې په توګه 2000 برای شمیرنه د انتخاباتو د کمیسیون لوري له دې وړاندې تر سره شوی دا دریم ځل به اوس د شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه باندې دا رای شمیرنه بیا هم تر سره کیږي. فکر کوئ چې تغییر به رامنځته شي؟
د شکایتو کمیسیون هم په دغه پریکړه سره د احتیاط لوری مراد کړی دی. هغه په دې معنی چې دوی لکه هغه څه چې فیصله نه ده کړی چې یا اعتبار به کړی شي یا باطل کړي هغه رایش دوی بحث په درلوده، نو په موخه ته دوی سیاسي یو قدم اخیستی ده چې یعنی تکلیف ځان عزت واخلي، خو دغه شمیرنه تفتیش په سره کړي تر څو ټولو ته معلومه شي چې بالاخره څه قد لري او څه قد نه لري. نو د ما په اند به که دغه پروسه په احتیاط سره مخته لاړ شي او بین حال کې دغه زی داخله لوري خصوصا د ټکټونو بحث مطرح کومه هغوی په کې جنجال جوړ نه کړي، فکر کوم چې دغه به یو یو ښه لاسرودنه وي. فاین آر کې د اوسني پارلی منل لپاره به یو ښه حرکت وي، او که چېرته خدای نخواسته په دغه پړاو کې جنجالونه بیا رامنځته شي او د شکایتو کمیسیون فیصلې هم لکه د انتخاباتو کمیسیون فیصلې غوندې چې ځینې تر کړکېچ لاندې یا تر چلنج لاندې راغلې، هغه چې مطرح شي بیا د پایلو منلو نه منل موضوع یو جنجالي
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه اورو چې نجی صاحب برابر کړي.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي د تیر کال په پرتله روان کال د پنبې حاصلات نږدې 20 سلنه زیات شوي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي تیر کال د افغانستان د پنبې د تولید کچه 5,455 ټنه وه چې روان کال 3,119 ټنو ته رسېدلې ده. نوموړي وویل سږ کال د هیواد د 12 ولایتونو په 9,312 هکټار ځمکه کې پنبه کرل شوې وه. په داسې حال کې چې په خبرۍ په 1990 کال کې د پنبې کروندې په 9,496 هکټار ځمکه کې وې. په هیواد کې د پنبې د کچې په زیاتوالي کې د پر وخت ورښتونو او مناسبه آب و هوا تر څنګ د کرنې وزارت تخنیکي او ترویجي مرستې او سلا مشورې هم اغیزمنې تمامې شوې دي. د میدان وردګ ولایت د مرمرو په تولیداتو کې د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی راغلی. دغه ولایت د قانون رئیس فضل باری بلوچ ویل چې د 1990 کال په پرتله په 1990 لمریز کال کې 14,383 ټنه مرمر زیات تولید شوي. نوموړي وویل چې تر اوسه پورې د افغانستان 15 کانټینر مرمر د آذربایجان مرکز باکو ښار ته صادر شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان کې د مرمرو شپېته لوی ذخیرې شته چې ټوله اندازه 9 میلیارد ټنه ته رسیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 30 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نړیواله موضوع. د لیبیا پر ختیځ غختلی واکمن خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه او د پلازمینې طرابلس حکومت چې ملګری ملتونه په رسمیت پیژني وایي چې پر اوربند سلا کړې ده. ویل شوی دغه اوربند به د شمالي افریقا په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د جګړو د درېدو لار اوار کړي، خو ځینې څارونکي وایي فکر نه کوي په دغه جګړه ځپلي هیواد کې به دغه اوربند ټینګ شي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده. د اوس سره د پراګ له سټډیو نه په لیکه ده سالی صاحب، سټډی مشي دغه دوه سیالو ادارو په دې اړه څه ویل دي؟
ډېر مننه. په لیبیا کې دوه سیالو ادارو د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي د ملي تړون حکومت او د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پاوز اداره وایي چې دوی پر اوربند سلا کړې ده. د هفتر ځواکونو چې ځان د لیبیا ملي پاوز ګڼي ویلي چې اوربند چلنه عملی کیږي له دې سره تړلې ده چې په ترابلس کې د ملي تړون حکومت یې ومني. د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پاوز ویان احمد مسماری په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
تعلن القياده العامه للقوات المسلحه
د ليبيا د عرب وسلوالو ځواکونو عمومي قمانداني د تیرش پیله 12 بجو په غربي ساحه کې د پوځي عملیاتو درول او اوربند اعلانوي. هیله لري چې مخالف لوري هم دغه اوربند له همدې شیبې مراعت کړي. د اوربند هر را سرغړونې ته به سخت ځواب وویل شي.
بلخوا نن سهار وختي د ملي تړون حکومت په یوه آنلاین بیان کې ویلي، د اوربند لپاره د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو د غوښتنې په ځواب کې د ملي تړون د حکومت د ولسمشرۍ شورا مشر د شپې له 12 بجو څخه چې د جنوري 12 کېږي اوربند اعلانوي. د ترابلس حکومت تر دې مخکې د اوربند د غوښتنې هرکلی کړی و، خو ویلي و چې د خپلو اتباعو ساتنه یې مسؤلیت دی. اکرام صاحب
سالی صاحب، په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت هم په دې اړه خپله غوښتنه مطرح کړې ده، دغه ادارې اصلا څه ویلي دي؟
په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي چې د اوربند هرکلی کوي او له ټولو خواوې غوښتنه کړې ده چې دغه اوربند په جدیت سره مراعت کړي. دغه ماموریت له شکیلو لوري غوښتنه کړې چې د ټولو لانجو د حل لپاره د لیبیایانو ترمنځ د ډیالوګ له لارې سوله ییزو هڅو ته زمینه برابره کړي. د روسیې او ترکیې د اوربند له غوښتنې سره سره یو ورځ مخکې د خلیفه هفتر د لیبیا ملي پوځ ویلي و چې له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره به له خپلې مبارزې لاس وانخلي. ګڼ څارونکي وایي چې د لیبیا پاشل شوي او بې ثباته پوځي اتحاد په پام سره به په دغه هیواد کې د اوربند ساتل ګران کار وي. وروسته له هغې چې په 2011 میلادي کال کې پخوانی واکمن معمر القذافي له واک څخه تر پرځول کېدو وروسته ووژل سو، په لیبیا کې ناکراری روانې دي. دغه هیواد دوی سیالي ادارې لري، یوه یې په ترابلس کې د ملي تړون هغه حکومت دی چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، او بله اداره هم د لیبیا په توربوک ښار کې د خلیفه هفتر ده. د ناټو غړی هیواد ترکیه او د هغې متحد قطر د لیبیا د ملي تړون د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د ملي تړون حکومت د ثبات د یقیني کولو لپاره یې لیبیا ته پوځي پرسونل لیږلی دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. سالم محمد صالح و موردل چې د لیبیا پر ختیځ غختلی واکمن خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه او د پلازمینه ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه په رسمیت پیژني وایي چې پر اوربند سلا کړي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ایشیا اسلامي دولت وسلوالي نومې ډله یو نړیواله تروریستي ډله ده، نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوې او اوس د جګړې توان نه لري. خو د کونړ والی وایي چې په دغه ولایت کې تر سوار لسوه داعش جنګیالي اوسیږي، خو تر اوسه په ګواښ نه دی بدل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش جنګیالي له نږدې تعقیبوي او وخت نا وخت پرې هوایي بریدونه کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
تر ننګرهار وروسته په کونړ کې د داعش ډلې د پراخېدو حضور په اړه اندېښنې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که څه هم داعش ډله په افغانستان کې ماته سوې او کمزورې ده، اوس د جګړې توان نه لري، خو لا هم د خطر په توګه متوجه ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه ډلې په وړاندې نړیواله مبارزه وسي.
یو نړیواله تروریستي ډله ده او اړتیا ده چې د دې ډلې پر خلاف په دوامداره توګه سره هم په افغانستان کې او هم له افغانستان د باندې په سیمه او نړۍ کې مبارزه دوام پیدا کړي. اما دې تر څنګ چې په افغانستان کې غواړو چې دا ډله له منځه یوسو، په دې باور یو چې اړتیا ده چې په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وسي، ځکه چې دا یو نړیواله تروریستي ډله ده او یوازې نه شي کېدای چې افغانستان کې موجود وي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش خلاف پریکړند پوځي عملیات وکړل او یو میاشت وړاندې افغان ولسمشر دغه ولایت ته د سفر پر مهال اعلان وکړ چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې. له عملیاتو وروسته په ننګرهار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه داعش جنګیالي افغان حکومت ته تسلیم سول. خو د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست د تیرې پنجشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې رسنیو ته وویل چې تر دې دمه له تسلیم شوی داعش له کورنۍ څخه 101 تنه ښځې او ماشومان چې 50 ښځې او 1 ماشومان د خپلو وارثینو ته تسلیم شوي دي. خو د کونړ والی وایي چې په ننګرهار کې د داعش در ځپلو کېدو وروسته د دغه ډلې یو شمېر جنګیالي د دغه ولایت په غرنیو سیمو کې پټ شوي دي. عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته وویل
موږ خپله دغه موضوع یو د تشویش وړ موضوع ده چې دوی په څه مصروف دي، څه غواړي. نو په دې برخه کې تر اوسه پورې په کونړ کې په ګواښ نه دي بدل شوي. حضور لري، تعداد یې تر 1400 او 1200 په حدودو کې ده.
بلخوا امریکایی ورسپانه وال استریت ژورنال دو اونۍ وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې له عراق او سوریې وروسته په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګه یوه پیاوړې ډله پیژندل سوې ده. دغې ورسپانې د یوه امریکایي چارواکي له خولې لیکلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله یوه جدي ګواښ ګڼل کیږي او تر ډېره حده ورسره د عراق او سوریې مالي ملاتړ کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جنګیالي د افغان ځواکونو تر تعقیب لاندې دي او وخت ناوخت پرې هوایي بریدونه کیږي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
و در تعقیب ما هستن، ما هوارا تعقیب میکنیم، عملیات ها متواتر علیشان را اندازی میشه، عملیات های هوایی بگانه منظم علیشان اجرا میشه و از جمله کسایی هستن که فرار کردن و نیروهای افغان هم در تعقیبشان هستن و ما هوارا آرام نمیگذاریم که کنه را سلنگرار بیاییم پایگار.
نګری څلور کال وړاندې په 2015 میلادي کال کې داعش ډله د ننګرهار ولایت د شنوارو په ولسوالیو په ځانګړې توګه په اچین کې راڅرګند شوه او خوځښتونه یې پیل کړل. دغه ډله د افغانستان د ختیځ سربیره په شمالي ولایتونو جوزجان او فاریاد کې هم فعالیتونه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
مغل ازادي راډیو نوري لننګرهار او خوست وروسته په کندهار کې د پاکستانی روپیو د چلخت په وړاندې د جدي مبارزې پایل. د کندهار چارواکي وایي د پاکستانی روپیو په راکړه ورکړې بندیز لګولې ده. چارواکو ویلي چې د کندهار اوسیدونکو دي د پاکستانی روپیو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. بلخو د کندهار اوسیدونکو ویلي چې د پاکستانی روپیو په مخنیوي خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دولت دې په یو مخیز او دایمي توګه په کندهار کې د پاکستانی روپیو د چلخت مخه ونیسي. صادق رښتینی له کندهار راپور راستوله.
د کندهار د والی مرستیال اجیا غلالی دستګیری وایي چې ولایتي اداره په پاکستانی کالدارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په برخه کې جدیده او سرلنن څخه په کندهار کې په پاکستانی کالدارو کاروبار مطلق بند وي. شاغلی دستګیری په دې اړه د خلکو د پوهاوي وی جوړې سوي غونډې ته په خبرو کې وویل چې د کالدارو په مخنیوي کې د عام خلک ورسره همکاري زیاته کړي.
د افغانۍ نوم دی نو دا زموږ د ټولو ملي هویت دی او د دې لپاره د ټولو ملت توجه، همکاري، همغږي او ملګرتیا وحدت ته ضرورت کله څنګه چې د خاورې لپاره د وحدت ضرورت دی.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي وایي د پاکستانی کالدارو په مخنیوي خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دولتي په یو مخیزه او دایمي توګه په کندهار کې د کالدارو د چلاو مخه ونیسي.
اول خود حکومت باید ډیره پلټنه وکړي په جیب سي دغه د کلدار سردا فرید فروش دا باید بند کړي. بیا وروسته عوام باید ډیر کوشش وکړي که چیرې د دواړو خواوو کوشش نه وي دا کار به سرته نه ورسېږي.
نو د مستفید د افغانستان پیسې چې دي دا وغه د مشه د وخت څخه یعنې د داوود پورې دغه پیسې چې دي نه او د کلدار چې دي دا خو نه معنی د بل د وطن نه نمور وایو چې دا کلدار نه معنی خپل د مستفید د افغانستان پیسې دي شخن خې نه.
افغان دولت ویلي چې په هیواد کې په بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د کالدارو پر استعمال بندیز لګولی او افغانستان بانک ته دند سپارلی چې په دې برخه کې پر تبلیغاتي موادو هم کار وکړي.
د کابل چاپ نن ورځ ورسپانو تر ډیره د ایراني رژیم لوري د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو او د افغانستان پر فضا د هوایي الوتنو ډیرېدو په تړاو لیکنې تبصرې خپرې کړې. ورسپانې نجی ساپۍ لوستي او مهم ټکي راسره شریکوي.
هشت صبح رسپانی په خپل سر مقاله کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو پر مهال د افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وژل شویو کسانو د کورنیو حقونه باید خوندي کړي. وړاندې راغلي په بهر کې هم د افغانانو د امنیت خوندیتوب د دولت په غاړه دی او په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو پیښه باید په جدي ډول وپلټل شي. د هشت صبح په سر مقاله کې راغلي د هوایي شرکتونو د تړون له مخې کچېرې الوتکه سقوط کوي شرکت مکلف دی چې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي له بده مرغه چې ایراني ځواکونو د تهران له هوایي ډګره د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه په توغندي ویشتلې او دا پړی له ډېر فشار وروسته منلې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 190 سپرلۍ ټولې وژل شوي چې 14 تنه یې افغانان دي چې جسدونه یې له پېژندلو وتلي او باید د ډي این ای ازموینه یې وشي. د سر مقالې لیکوال لیکي د نړیوالو الوتنو د قانون له مخې دغه ډول الوتنه ډېر وخت مخکې پلانېږي. د مسافرو لیست، هویت، ټکټونه، د مسافرو د سیټونو په شمول د الوتنې ساعت او مهالویش ټول پلانېږي چې کوربه هیواد، رادارو او د هوایي چلند له ادارو سره دا هر څه شریکوي. نو له دې ټولو سره سره بیا هم دا الوتکه په نښه شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې همدارنګه لیکلي، ایراني رژیم ویلي ګنې سهون یې ځواکونو دا الوتکه په نښه کړي، خو دا الوتکه له بهره ایران ته نه وه داخله شوې، بلکې د هغوی تر څار لاندې او له پلان او مهالویش سره سم د رادارو په اجازه د ایران له زړه تهرانه پورته شوې وه. نو دا هیڅ ډول د منلو نه ده چې ګنې دا الوتکه دې په قصدي ډول نه وي په نښه شوې. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې د ایران رژیم په دې کې ملامت دی او باید د دغه ستر بشري جنایت ځواب او توان ورکړي. سرمقاله کې راغلي، که څه هم ایرانی رژیم دا پلان نه منله، خو دا هر څه یوې شخصي ویډیو افشا کړل. ویډیو ښکاره کوي چې توغندي الوتکه په نښه کوي او راغورځېږي، چې دې پیښې د افغانستان، ایران، اوکراین او کاناډا په ګډون په نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي دي. او دنیا ورځپاڼې بیا ایران کې د الوتکې له نسکورېدو سره د افغانستان پر فضا د الوتکو د زیاتېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي، په افغانستان کې دا مهال هره ورځ په منځني ډول څه باندې 216 الوتکې د افغانستان پر فضا تیریږي، چې کلنی شمېر یې شاوخوا 15,000 الوتنو ته رسېږي، چې دا به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغېز ولري. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره، د دغو الوتکو د مدیریت لپاره باید پوره کار وشي.
وسام احمد تکل د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه یو بیا وړاندې کوي. له هغه وروسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو. له ازادي راډیو سره پات شئ.
په هرات کې د درنې واورې د ورېدو له کبله 8 کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي چې 6 کسان په انجیل ولسوالۍ کې او 2 نور په ادرسکن ولسوالۍ کې مړ شوي دي. د هرات د ولایتي ادارې چارواکي وایي چې د هرات تورغونډۍ او هرات اسلام کلا لارې هم بندې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر کله چې د انتخاباتو شکایتونو له کمیسیون څخه لازم وضاحت ترلاسه کړ، په یو شمیر محلونو او مرکزونو کې د رایو بیا شمیرنه به پیل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د نړیوال جام په درشل کې نن د هند د 19 کلنو له لوبډلې سره په تمریني مسابقه کې مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور بلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. ترامپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ څاري. پرون وروسته لدې چې ایران وویل اوکراینی الوتکه سهون ویشته ده، په تهران کې یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او توان به یې هم ورکړي. او راپورونه وایي چې لسو زیات سعودي پوځیان چې د امریکا په پوځي اډو کې په زده کړو بوخت دي له متحدو ایالاتو څخه ایستل کیږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بس یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د کندوز ولایت د ښځو ریاست مسؤلان وایي چې د روان شمسی کال په تیرو څو میاشتو کې د دوی ارزونې ښیي چې په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت ښه شوی، او سربیره پر دې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هم کم شوی دی. د دوی په خبره چې د ښځو د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو لوی لامل له خپلو حقونو څخه د ښځو آگاهی ده. فعالان حقوق زن در ولایت کندوز هم میگویند که هرچند حضور زنان در نهادهای دولتی و خصوصی در کندوز در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر شده، اما وضعیت نامناسب امنیتی و محدودیت هایی که از سوی خانواده ها به دلیل همین تهدیدها در برابر زنان ایجاد شده سبب آن شده تا پیشرفت زنان با وضعیت شکننده روبرو بوده، و خوشبینی ها در رابطه به بهبود وضعیت نیز برای دراز مدت تضمین نشده است. در برنامه این هفته شکست سکوت روی همین خوشبینی ها و نگرانی ها با خانم مرضیه رستمی، عضو نهاد زنان برای زنان در ولایت کندوز صحبت می کنیم. خانم رستمی، به برنامه خوش آمدین.
سلام علیکم. سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. من مرضیه رستمی هستم. با تصدیق کنم که مسئول دفتر ولایتی شبکه زنان افغان در کندوز هستم.
بله بسیار تشکر، تشکر از تصحیحتون. خب در رابطه خانم رستمی، اگر در ابتدا بیایم در رابطه با وضعیت، البته وضعیت خشونت ها در ولایت کندوز که چقدر بوده، با شما هم ثبت شده، شما در این بخش فعالیت میکنین، در مقایسه با سال گذشته، اگرچه سال شمسی را تا به حال پایان پیدا نکرده و قرار است در اخیر از این ماه، با توجه به سال میلادی، چقدر شما شاهد کاهش و افزایش خشونت در برابر زنان بودین؟
یک موضوع سر مهم اساسی در رابطه با آمار خشونت هایی است که ما در رابطه با آمار خشونت ها همراه مسئولینه که قضایا پیش از اونا سخت میشه، مثلا مثل کمیسیون حقوق بشر، ریاست امور زنان، در دارنوالی، محاکم و ریاست عدلیه، جاهایی که زنا میتونن در اوجا برن و شکلات خواهد درج بکنن، در اوجا با توجه به آمار ارقامی که اونا در برنامه های مختلف امرای مشاهیف ساختن، اونا یک اندازه کاهش سخت قضایی را گزارش دادن، ولی به نظر ما ای به این معنای کاهش خشونت ها بر علیه زنان در کل در ولایت قندوز نیست. خاطر که وضعیت ولایت قندوز متفاوت تر از دیگر ولایت های افغانستان هست و مسئله امنیت و اینکه کنترل ساحه تحت کنترل حاکمیت حکومت با تاسف هر روز که تیر میشه تنگتر میشه و حکومت در اطراف شهر قندوز، اطراف ولسوالی ها حاکمیت خود را نداره، در اوجه امکان داره که قضایا اتفاق بیفته و توانایی و امکان از اینکه خانم ها بدن و قضایاشون رو درج بکنن و بتونن رضو رسیدگی بکنن، امکاناتش بسیار کمتر و محدودتر هست. و حتی در داخل شهر، جایی که حاکمیت حکومت هم هست، با تأسف میبینید که در نهادهایی که وظیفه تحقیق قضایا را دارن در نهادهای حکومتی، بعضی وقتا مشکلات وجود داره که جدی قضایا تحقیق نمیشه. مثلا ما یک مسئله را داریم، قانون جدیدی که به خاطر منع آزار و اذیت زنان هست که مثلا در اوجا حتی توهین و تحقیر و مثلا دو دشنام هم من حیث خشونت در نظر گرفته شده که قابل پیگرد قانونی هست. شما تصور شو بکنید در محیطی مثل قندوز اگر کسی توهین و تحقیر میشه، حتی مثلا دو دشنامی را میشنوه، در این ادارات بخواید بره عریضه بکنه، مثلا در قماندانی امنیت، مثلا در فارنوالی بخواید اثبات بکنه، بخواید بررسی بکنه، چقدر امکان داره که از طرف ازمی و افرادی که به حساب مسئول هستن در مو ادارات چقدر گپ و منت امکان داره اونا بشنون؟
یعنی شما بله خانم رستمی، شما میخواین بگوین که یعنی برعکس از اینکه ریاست گفته که خشونت ها کاهش یافته، برعکس این قسم نبوده، بلکه دسترسی به خاطر ثبت شکایت و یا رسیدگی به دوسیه ها البته بیشتر از خشونت وجود داره هنوز هم به منوالش؟
دقیقاً با خاطر از اینکه خب خشونت زیاد هستن، تعداد قضایی هست که مثلا ما من حیث کسایی که مدافعین حقوق زن هستیم دیگه میشنیم و زیادتر مثلا حتی خانواده ها، حتی خود خانم ها ترجیح میتن که مثلا رسمی نشه، ترجیح میتن که مثلا چون قضایی بسیار طولانی میشه تا مراحل قانونیش در نهادهای عدلی و قضایی، میگن خیر است یک قسم جرامت شوه، میگه یک قسم ضمانت گرفته شوه از طرف مو فردی که مثلا خشونت را انجام داده، خیر است قضیه ما تکمیل شوه، مثلا حل شوه، نمیخواییم که مثلا بره و رسمی شوه. این نشان میده که هنوز هم او قدر سهولت هایی که باید برای خانم ها فراهم شوه به خاطر تسهیل تحقیق قضاییشان مرزی کردن جدی با او هنوز هم وجود نداره و گذشته از او، چون امنیت هم خودش مشکلات خود را داره شکننده هست و تلاش میکنن که خود را مواجه نکنن، که چون مسائل امنیتی هم وجود داره و امکان داره که اونا اگر شکایت بکنن یا قضیشون رو بخوان تعقیب بکنن شاید خطرات دیگه براتون
بیاد. بله خب شما گفتیم که از نهادها، از سوی نهادهای عدلی و قضایی هم بعضن توصیه میشه که اینا اگر جرامت بکنن، فکر نمیکنین که یک گونه تلاش از به خاطر نهادینه شدن خشونت ها؟ چون وقتی یک نهاد رسمی که مرجع دادخواهی و دادرسی است به خانم ها اگر چنین توصیه میکنن، فکر نمیکنین در خانواده ها بیشتر خشونت بیشتر میشه وقتی خانم میره دعوای خود ثبت میکنه یا قضیه خود ثبت میکنه و از او جانب هم یک پاسخ دریافت میکنه؟ چون پس در خانه هم کسایی که خشونت میکنه در برابر از زن، اونا هم به گونه توجیه پیدا میکنن که خب داد از اینا کس نمیرسه و اونا یک خشونت های گذشته بوده و یک خشونت تازه که اینا میگن که چرا شما رفتین به اوجه دعوایتون ثبت کردین، یک مورد تازه از خشونت در برابر از اینا باز نمیشه؟
خب این قضیه دو بود داره. خب مثلا چون ما جامعه ما جامعه سنتی هست، جامعه ما جامعه است که خیلی بالای نهاد خانواده تاکید داره و مثلا تحکیم خانواده یکی از اساسات فرهنگی و اسلامی و دینی ما هستن. مثلا میگم شاید از لحاظ از اینکه اونا بخوان یعنی خانواده اصلا پاشیده نشه و مثلا اون روابط حفظ شود ترمیم شود شاید مثلا خوب باشه، ولی او یک شرایط را داره که در تحت کدام شرایط مثلا میخوان و توصیه میکنن که پس دوباره بره مثلا زندگیش با همو فرد ادامه بده. و در طرف دیگه اگر ضمانت مثلا قوی از اون نفر گرفته نشه که مثلا اگر تو دیگه دفعه مثلا خشونت را انجام دادی احتمال داره که مثلا مجازات شدیدتر تو ببینی و او احساس از زیر داشته باشه که من قابل تعقیب هستم، ولی این دفعه مثلا برای یک فرصت داده شده که مثلا اصلاحات بیارم در رویه خودم، در برخورد خودم، در شیوه زندگی خودم. اگه ایتی از شرایط نباشه مطمئنا اون موقعی که شما میگیم اون موقع پس که عموما هم همه که گپی اتفاق میفته وقتی که ضمانت قوی گرفتن نمیشه، وقتی که همه که درآمد عادی میشه باز از من با مخانم تنه داده میشه که خب مثلا اگر تو ناراضی هم باشی دوباره میری شکایت میکنی و باز شکایت هم کردی کسی رسیدگی نمیکنه و باز دوباره مجبور هستی برگردی زندگی.
بله بله خانم رستمی، در رابطه به می مادم برنامه بکرات به تکرار میشنویم از مهمان ها و از شنونده که افغانستان یک جامعه سنتی است و یکی بیشتر یک جامعه مذهبی هم هستیم، اما فکر نمی کنین که بیشتر در افغانستان حتی به موز سنت هایی که هم هستن، خب خشونت در جامعه ما شما یک سنت نبود از گذشته که به ما شما به میراث مانده باشه، یک جامعه اسلامی هستیم به فرهنگ خود و بچی با باید پابند باشیم، فکر نمی کنین که حتی به مو فرهنگ و سنت که ما شما در قریه جات هم داریم خشونت فرهنگ ما شما نبوده، سنت ما شما نبوده، اما اصلا کسانی که حتی به مو سنت های گذشته هم پابند نیستن، به ارزش های اسلامی و فرهنگی ما پابند نیستن و دست به خشونت می زنن؟
بله با تأسف مسئله هست که اصلا خشونت یک جزء یک روال عادی زندگی شده. با تأسف اصلا خشونت حساسیتی که باید در رابطه به خشونت وجود داشته باشه در بین مردم وجود نداره. مثلا حتی ما در آموزه‌های اسلامی ما داریم که مثلا همراه یک زن چه قسم رویه شو بهترین رویه با تنبر زن باشه، بهترین امکانات باید برای زن فراهم شه، بسیار بهترین حقوق را مثلا دین اسلام برای زنها اختصاص داده، ولی امی باید برای در بین مردم نهادینه شه، مردم باید بفهمن که خشونت اصلا جواز نداره و حساسیت چی میگن قسم حساسیت جدی باید در رابطه با مسئله خشونت وجود بیاد. با تاسف یعنی یک مسئله بسیار متاثر کننده است که وقتی خشونتی واقع میشه به جای از اینکه عاملین خشونت مورد شماتت قرار بگیره از طرف جامعه، از طرف قانون، از طرف اطرافیان، حتی از طرف کسی که خشونت بر علیه او قرار بگیره، با تاسف که کسی که خشونت بر علیهش واقع شده اگر صدای خود بلند میکنه این مورد شماتت و ملامت قرار میگیره که تو چرا شرم حیا نکردی و در رابطه با این خشونت تو مثلا مورد برخورد تو صدای تو بلند کردی. و از این خاطر است که اصلا خشونت یک چیز قابل قبول است و کسی که صدای خود بلند میکنه او در واقع کسی است که مثلا به همی ارزش ها و چیزهایی که مثلا ظاهرا مردم فکر میکنن به او مثلا پایبندی نداره، ولی من فکر میکنم بهترین راه حل اینه که علمی حساسیت باید به وجود بیاید، یعنی مردم آگاهی پیدا بکنن، مردم باید بفهمن خشونت را نباید بپذیرن، نمی نهایت کسی که خشونت را انجام میتن، نمی نهایت کسی که میبینن خشونت را در محیط خانواده، اگر اعضای خانواده میگیرن که بالا یک فرد خشونت واقع میشن نباید تحمل بکنن، در یک اداره اگر خشونت در علیه یک نفر انجام میشه زن نباید تحمل بکنن، در جامعه وقتی خشونت در علیه یک زن یا دختر در کوچه در راه مکتب در پانتون انجام میشه نباید تحمل بکنه. این یک چیزی هست که احساسی هست که باید در بین جامعه بیدار شود. اگر بیدار نشه خب میگن برو خیر از تو اگر آدم خوب باشی یا یک چیز را شنیدی باید خفه چه پیر شایی بری. این یک چیزی را با تاسف در جامعه در حال ترویج شدن هست و وجود داره و تا اندازه‌ای هم قابل قبول.
بعضن شکایت هم صورت میگیره از سوی خانواده ها، اینا میگن که نهادهایی که تبلیغ میکنن آگاهی آمره، اینا یک نوع وضعیت کاذب را به مردم تصویر میکشن. مثلا شما شکایت کردین از اینکه نهاد در نهادهای عدلی و قضایی برای رسیدگی به قضای خشونت خیلی ضعف وجود داره، تا رسیدگی نمیشه و بعدن کسایی که مراجعه میکنن اینا دوباره به سازش البته اینا توصیه میشک سازش کنن. بعدن کسایی که حداقل اندک برخورده که در خانواده صورت میگیره که باید در داخل خانواده حل شوه، بعضی ها با خوشبینی که به می تبلیغات آگاهی و به تبلیغات که اینا دل بستن میرن و بسیاری قضیه کوچکی را بسیار کلان جلوه میتن و میرن قضیه ثبت میکنن و بعدن وقت رسیدگی هم صورت نمیگیره، سبب از این میشه که خشونت کلانتر در برابر از اونا صورت بگیره. چقدر فکر میکنی که در بین خانواده ها همین مسئله سازش که قضایه خیلی کوچک، خوب خانواده ها
معلوم دار است که در خانواده ها بعضی مشکلات رخ می دهد، اما خود خانواده ها اگر برند داخل خود خانواده حل کنند و خودشان رسیدگی کنند، چقدر ایره بهتر می بینین شما تا اینا بران به یک مرجعی که متاسفانه بدن رسیدگی هم نمیشه به او مراجع به مشکل از اینا؟
من فکر میکنم خیلی خوب است که مثلا در ابتدا اصلا این مشکل به وجود نیاد، که اما احترامی که باید مردها به زنای خانواده چی مثلا او خواهر است، همسر است، دختر است، مادر است، باید مثلا احترام داشته باشند از لحاظ دینی و شرعی. الحمدلله همه گی مسلمان هستند، خوب است که اینا موضوع اسلامی را ما تنها در شعار نه و در عمل هم بیایم تطبیق بکنیم، احترام خواهد داشته باشیم. نفهمیدی اگر کدام نزاکتی به وجود میاد، خوب است که در خانه بالاخره کلانان مداخله بکنن، یک قسم اون نفری که اشتباه کرده را متوجه اشتباهش بکنن و کسی را که اگر مثلا برایش خشونت انجام شده این هم توصیه بکنن که یک اندازه گذشت داشته باشه. یک قسم اگر مثلا در داخل خانه حل شد خب بسیار عالی است، ولی وقتی که قضیه بیه عملی در رسما در نهادهای عدلی و قضایی اگر ثبت بشه، من فکر می‌کنم چه یک اندازه حیثیتی میشن و به جای از اینکه بخوان که مثلا سازش بتونه که تاثیرگذار باشه، سازش شاید یک وقت رای برای انتخابجویی باشه، بوی که خواهد ما یک بار کتو جور میم ها مثلا ظاهرن بوی که ما تمرازیم جور میم ایجا احساس میکنن که ما باید وقتی که دوباره را در خانه بردم باید حالت بدتر مثلا برلی از این وجود بیارم، چون مثلا رفته به خود جرعت داده که مثلا مسائل خانوادگی ارزشای خانوادگی ما را زیر پای بکنه و بره رسما از ما شکایت بکنه.
بله
این مشکلات واقعا وجود داره، اگر در ابتدا جلوگیری شو مطمئنا تاثیر خوبتر خواهد داشت.
دقیقاً اگر بیم در رابطه با می سوء تفاهمات که وجود داره بین از فعالین بخش مذهبی و دینی ما و بین فعالین حقوق زن، بعضن سوء تفاهم های وجود می داشته باشد چون اینا یکی دیگر را بهتر درک نکرده تا با هم همکاری کنه به خاطر به وجود آمدن یک جامعه بهتر. توقع بیشتری است از علمای دین که اینا تبلیغ کنند در مساجد، در منابر، تا یک روحی همپذیری در بین خانواده ها و سوی دیگر امو ارزش های اسلامی که حکم میکنه به خاطر احترام به یک زن این بهتر تبلیغ شود. اما متاسفانه بعض سوی تفاهم های وجود داره که خب به حقوق زن به یک دیدی دیگر نگرسته میشه و بعد کسایی که در بخش حقوق زن فعالیت میکنن متاسفانه یک دید دیگه در برابر عالمان دین دارن. چقدر تلاش کردین شما در سطح ولایت کندوز تا یک فضای تفاهم را به وجود بیارین و فضای درک متقابل را تا بتونین با هم همکاری کنین در بخش جلوگیری از خشونت، در بخش بهتر ساختن محیط خانواده با یک زن؟
استقامت ما در چند جهت تلاش خود را داشتیم. اینکه ما برنامه‌ی آموزشی که داریم به خاطر مسائل حقوق بشری و حقوق زنان تلاش کردیم که از آموزه‌های اسلامی در او حتما استفاده بکنیم. یک موضوعی را که ما میگیم زیادتر اگر مسائل کنوانسیون ها و مسائل مثلا قوانین بین المللی هست موج ذکر میکنیم، قوانین داخلی ما تلاش میکنیم که آیات و احادیث و روایاتی که وجود داره در این رابطه از لحاظ مسائل اسلامی را هم در اوج داخل بکنیم. وقتی که در شریک میسازیم همراه مردم میبینن که واقعا مسائل را ما داریم که اسلام عزیز بر ما گفته و در پولیش مثلا در قوانین داخلی ما و بین المللی و کنوانسیون ها و این گپ ها هم امو گپ را تاکید کرده، یعنی در واقع ما اول چیزی را داشتیم و این گپ امو صحیح نگذاره بر از امو و این چیزی نیست که وارداتی باشه و از بیرون آمده باشه. و مسئله دوم نیست که ما کار همراه مشترک همراه علما و ریاست حج اوقاف و شورای علما در ولایت قندوز هم داشتیم و برنامه های آموزشی را داشتیم از طریق از اونها، حتی مواد آموزشی را به همکاری خود از اونها ما تهیه کردیم که اونها هم با ما همکاری بکنن، نظر خواستیم از اونها، بر از اونها سمینارهایی را برگزار کردیم و اونا تلاش کردن که به دیگران هم انتقال بده. ولی یک موضوع مهم و اساسی است که در کل در افغانستان هم یک حالتی هست و در قندوز هم که مثلا تمام علما و تمام مساجد مثلا راجستر شده در ریاست حج اوقاف و وزارت حج اوقاف نیستن و کسایی که مثلا میتونیم ما برشان پیام برسانیم اونا کسایی هستن که مثلا راجستر شده هستن در ریاست حج اوقاف هستن، ما میتونیم روی زنا ببینیم، ولی کسایی هستن که اونا اصلا راجستر نشدن و اونا مثلا صحبتایی را که میکنن ما به روی زنا نمیتونیم که زیاد ارتباط داشته باشیم، نمیتونیم روی زنا مثلا پیام های ما را برای زنا برسونیم، اگه برسانیم اون شاید اونا مثلا توجه نکنن.
خانم رستمی امی ادمی تعداد از محدود از ارتباط را شما با امامان برخی مساجد داشتین، شما بعدن دیدین کمی چی تأثیر داشته روی بهبود وضعیت در مجموع خانواده ها برخوردشان با خانم ها یا خانم ها با شوهرانشان؟
من فکر میکنم که خب تا اندازه‌ای که در ساحه‌ای که ما تونستیم کار بکنیم تاثیرات خوبی را داشته. حتی ما دیدیم که خود علما وقتی که جنجال‌ها و مشکلات برازونا هم میگن وقت به حساب مراجعه میکنن که امتیاز مشکل منعکس مستفید و متنفذ و همچین حاله بدیم، اونا تونستن با توجه به علمی آموزه‌هایی را که ما تش بحث کردیم دانستن که اونمو مسائل سازش را قبل از اینکه مثلا مسئله رسمی شود اونمو خانواده های خودشان در خانواده هایی که در اونمو مراجعه کردن در از اونها برسانند و اونمو کسایی که مثلا این حرکت تند و خشن را در خانواده‌شان نارو توصیه بکنن که به حساب باید متناسب به دین شرعی اونا دین اسلام باید مثلا برخورد درستی را همراه خانمهاشان داشته و خانمه ها را توصیه کردن و اینکه مثلا باید اونا گذشت داشته باشن و بالاخره با هم دیگر روی خوب داشته باشن. یه احترام متقابل است و یکان وقتا واقعا این آموزش هایی که یک طرف هم برگزار میشه ما یکان وقت ما میره ارزیابی میکنیم این حیث آسیب شناسی و از این آموزش ها که وقتی ما مسئله حقوق زن رو مطرح میکنیم اگر فقط خانم ها را آموزش بدیم در واقع یک بخشی از جامعه را ما آگاه ساختیم، در صورتی که بخش دیگه که مردها باید مثلا حقوق زنان را آگاهی پیدا بکنن احترام بذارن اونا در ناآگاهی مثلا به سر میبرن. وقتی اگر ما میخواییم که امی توازن به وجود بیاد باید در آموزش هم توازن را داشته باشیم که مثلا مردها را هم باید در رابطه با این موضوع آگاهی بدیم اونا هم بفهمن. وقتی یک خانم میره در خانه میگه من این حق دارم مردم بفهمه که ولی راستی هم میگه وجود داره. اگر نفهمه میگه خیلی تو رفتی در بیرون یک دو روز برنامه گرفتی یا در خانه برآمدی تو مثلا برخلاف چیزایی که عرف است برخلاف چیزایی که در خانواده ما
من میخوام سوال بپرسم. خب در مورد این آگاهی را که شما گفتین یک شیوه که بسیار موثر نبوده در بخش آگاهی دهی وقتی صورت میگیره متاسفانه که خشونت واقعی شوه در بخش خانم ها مثلا یک خانم مراجعه میکنه بعدن شوهر از اونم خواسته میشه و علت خوش با پرسیدن علت خشونت با اون آگاهی یاد میشه. فکر نمیکنم که موثرترش این خواهد بود که پیش از اینکه خشونت صورت بگیره واقع شوه، البته در بخش از مناطق مشخصه که اونجا آگاهی از طریق تلویزیون و رادیو و از طریق دیگر بخشا صورت نمیگیره، از سوی همین نهادهای مدافع حقوق زنان دو آگاهی داده شو همزمان به مردها و زنها تا موثرتر باشه هر دو جانب وقتی از حقوق هم دیگر و وقتی از وجایب و مسئولیت های هم دیگر آگاه شون برخورد هم پیش از اینکه خشونت واقع شوه بهتر خواهد بود. اما متاسفانه حالا قسم است که خشونت واقع میشه بعدا با اونا آگاهی داده میشه و یک عقده ایجاد شده میباشه پیش از پیش.
درست است، من موافق هستم موقع نمی گپ درست است. این وقت باید برای بقایه کار صورت بگیره و متاسف که وقتی اگر اتفاق میفته به خاطر درمان از او به خاطر حل از او یا خیلی اقدام شدن شاید خبر تاثیرگذار نباشه. از خاطر ما هم در برنامه آموزش یک گپی را داریم که باید وقتی آموزش میتیم هم مردها آموزش دادشان هم زنها همچنین حتی نسل جوان که قرار است تشکیل خانواده بده خوب است اینا ما اگر همش کلانا را آموزش بدیم ما یک نسلی را داریم که با اونمو آموزهایی که در خانه ها هست با اونمو عاداتی که در خانه ها هست رشد میکنن. اگر ما همراه جوانان و نوجوانان کار بکنیم در واقع میتونیم که نسل بعدی را حداقل یک اندازه به همین مسائل ما در متعهدتر بسازیم. درست است با نسل بزرگ و نسل کلانای ما باید کار شد ولی فکر میتونم خوب است که همه نسل جوان هم کار شد معلومات باید داده شد که اونا آماده شدن به پذیرش از اینکه این مسائل حقوقی وجود داره. اما در حیث یک انسان در حیث یک مسلمان باید به همو فرد دیگه که در مقابل ما هست که چی او همسر ما هست که زن ما هست یا مثلا شوهر ما هست ما این که اگه حقی را بالای ازو داریم و او حقی را بالای ما داره و او آماده به پذیرش این مسئولیت ها پیش از پیش باشه.
درست. در مورد اگر از خشونت ها کمه که بیرون بیم در رابطه به حضور زنان در ادارات در ادارات دولتی و خصوصی در کندوز متاسفانه ما شما در سالهای گذشته خصوصا در دو سال گذشته ما شما شاهد ازی بودیم که در کندوز دو واقعی که در بخش امنیتی رخ داد دو بار شهر کندوز یک وضعیت شکننده به وجود آمد. بعد از این وضعیت شما حضور زنان را چگونه می‌بینید در نهادهای دولتی و خصوصی تا بتونن اینا عرضه خدمات مساویانه کنن و زنان هم بتونن خودشان را در نهادهای دولتی ببینن تا وارد کاروبار در جامعه هم شوند؟
خب بخواهم اخواه تأثیرات مسائل امنیتی خصوصا دو حادثه که برای ولایت قندوز اتفاق افتاد این کار ناپذیر است. نمیشه حالا بگیم که اون مسئله اصلا
با مزرد خانم رستمی یک شنونده داریم سوال اونا رو مشنوین بعدا به شما برمیگردیم. بله بله سلام قریص. بله سلام قریص خیلی هستی مهربانی
بله مرسلی نرسلا سلامون تاست و رنجی کم استاس و رجو طول کار کون کار دون کتا استاس و ملمانی تا سلامون
واکن
استاس خبری واری داری خوشحال و سومو خود بیرتا قضیه خبر برات کراو و تلما چول پو کندوز کی بنظر سنور ویلایتو خوشنود سوی پارسلت ترسو چه افغانستان وی و خرافات و رواجات وی مرسالاری وی دا خوشنتون با کمیج نه وگر چه خلق دا کرده دا استاز ملمانیر تیم پوشتن دا دا تکر نکوی چه اکثر شدی دا خپل خوشنت دا بیری هم نشی سوتوالایی خیاده قومی دا شرم سخه یا دا بیری سخه خپل خوشنت نشی سوتوالایی چاکی نشی ویالایی با وجود دی چه رسیدگی ورتویشی
یک اندازه تاثیرات خود داشته خود بازم خوب است که خانم ها در ولایت قندوز دوباره برگشتن به محالت قبلی یک اندازه و آمدن دوباره خسته نشدن از این وضعیت در کار و فعالیت ادامه میتن ولی تاثیرات خود داشته تعداد از اینا کم شده حال درست در نهادهای دولتی افزایش داریم دیدیم افزایش بخاطر کارمندای از طبقه اوناس استخدام شدن ولی اونا در رده های پایین هستن ما مثلا توقع داریم که باید مثلا در رده های بالای تصمیم گیری در ولایت قندوز خانم ها حضور داشته شما مثلا در بین تمام ریاست هایی که در ولایت قندوز فقط ما یک رئیس امور زنان را داریم دیگه هیچ رئیس دیگه مثلا از طبقه اونا است در مثلا در نهادهای فلان تصمیم گیرنده مثلا در مقام ولایت فقط یک آمر جندر مقام ولایت داریم که از طبقه اونا است دیگه در بخش در ریاست هایی که مثلا در ولایت قندوز وجود داره مثلا ما از خانم ها هیچ کسی را نداریم ما فکر میکنم که خوب است که امی روالی که شروع شده به خاطر استخدام بانوان ای ادعا پیدا بکنه تقویه شوه خوب است ولی ما راضی نیستیم به این ضرر نداریم چرا که خانم‌ها تعدادشون زیادتر هست خانم تحصیل کرده با تجربه ما داریم خوب است که در رده‌های بالای تصمیم گیری هم خانم‌ها حضور داشته باشن تا بتونن نقش خانم‌ها را تقویه بکنن و دیگه خانم‌ها را هم به صورت تشویق بکنن که اونا بیان در ادارات حکومتی داخل شن کمتر علاقه میگیرن خانم‌ها زیادتر تلاش میکنن که در بخش معارف در بخش صحت آمد و مو بود و سکتور مصروف باشن و کمتر علاقه میگیرن که در بخش دیگه بیان کار بکنن چرا که تعدادشان کم هست و در بخش های کلان که صلاحیت داشته باشن خانم ها نیستن که اونا به احساس مسئولیت و امنیت بیشتر داشته باشن مفهومن که این مثلا خانم معاون است رئیس است میتونه که در اوجه ما احساس امنیت بیشتر داشته
یعنی ظرفیت ها وجود داره فرصت نیست به خاطر کار
بله ظرفیت ها وجود داره فرصت متاسف برشان داده نشده و زیادتر فکر میتونن سر مسائل امنیتی زیادتر فکر میتونن سر مسائل فرهنگی و مثلا سنتی که در ولایت قندوز وجود دارن فکر میتونن این مسائل در تمام ولایت ها مثلا در ولایت های جنوبی در ولایت های مثلا در ولایت مثل ولایت بغلان که همسایه ما اصلا مثلا چندین تا رئیس ها را داریم که از طبقه اونا هستن
درست.
مثلا در تخار در بدخشان در این ولایت همجوار ما همه که حالت داریم در ولایت قندوز ما نداریم این واقعا یک سوال است و این گپی است که تمام خانم ها در ولایت قندوز نارضایتی را دارن
بله.
درست از ما تایید میکنیم و تقدیر میکنیم که مثلا حکومت محلی ما به خاطر استخدام طبقه اونا کار کرده هستن زحمت میکشن ولی
کفایت نمیکنه. بسیار تشکر. خب در رابطه با سوال قاریس پشتون اینا سوالشون در رابطه با خشونت زنان در برابر زنان بوده. متاسفانه ما در گزارش کمیسیون حقوق بشر هم در رابطه با سال 2019 شاهد ازی بودیم که کمیسیون حقوق بشر گفت که بیشترین موارد خشونت در خانواده ثبت شده در محیط خانواده و خشونت زن در برابر زن هم یک آمار درشتی بود که متاسفانه صورت گرفته بود در سال 2019. کوتاه اگر پاسخ بدین که در کندوز این وضعیت چی قرار است؟
واقعا متاسف این هم مسئله است که نمیشه این را مزششین پوشی کرد خشونت هایی که خانم ها برای خانم ها انجام میتن هم وجود داره چون دونمو در فدایی که یک طفل به دنیا میایه وقتی که پرسان میکنن چی است این طفل بچه که دختر است اما حالا میگن وی مثلا دختر شد از اون لحظه این مسئله تفاوت و تبعیض شروع میشه تا وقتی که مثلا کلان میشه مثلا میخوان که زیادتر امتیازات و سهولت ها را برای بچه ها مثلا در خانواده ها فراهم میکنن و میگن خیر است دختر است تو صبر و اول برادرت بالاخره همین گپا تاثیر خود داره تا وقتی که اینا کلان میشن و بالاخره هر کدام از اینا منعیس عروس یک خانواده منعیس خشو منعیس مادر بالاخره هر کدام در نقش مختلف قرار میگیرن و این یک چیز است که از طفولیت از خردی در ذهنیت از اینا گپ تزریق میشه که شما
باید مثلا پایین تر از مردها قرار بگیرین و اول مردها باشه. نهایتاً این تاثیرات خود داره و قصان هم اگر اینا در بین خود مشکل هم به وجود میارن، زیادتر مثلا به خاطر از اینکه دفاع بکنن از یک مرد یا که مثلا بخوان امتیاز بکنن برای یک مرد در خانواده، مثلا بخوان که بچه‌شان حفاظت بکنن، تلاش میکنن که مثلا بچه‌شان فقط در خودشان مربوط باشه، مثلا باشد با سنویشان یا عروسشان مثلا بعضی وقتا حرکتای مثلا سخت یا زشت جدی را داشته باشن. اما خصوصا خانم بخواد که مثلا بچه یا شوهر که مثلا از خود بکنه، مثلا از مادرش فاصله بگیره، شاید یگان مسائل به این شما وجود داره. فکر میکنم وقتی در ابتدا در وقت تربیت که وقتی دختر به دنیا میایه، یعنی تفاوت ها در ذهن از اونا به وجود نیایه و صحبت نشه سرش، مطمئنا میتونیم که بسیار جلوگیری بکنیم از خشونت های کلانی که وقتی که اونا نقشهشون تغییر کرد، خشونت ها هم حالتش تغییر میکنه، مطمئنا ما میتونیم که به طرف هم دیگر پذیری بریم.
خانم مرضیه رستمی، مسئول شبکه زنان در ولایت کندوز، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
سلامت باشید. تشکر
از شما. تشکر. بله، شنونده های عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 1 پس از ظهر با وقت کابل شد. شما را به این برنامه خبری خوش آمدید میگویم.